سلامونه او خیچاری از دی رادیو اوری د دې سات خبرونه د بدخشان په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بلل یو زیاتوي. یو شمیر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم ور وړلو هڅه کړې. وروسته د دله قوله خواشینوونکې پیښې رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی دروی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلان
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از تظاهرات مردمی علیه حکومت طالبان در برخی ولسوالی های بدخشان، مقام های طالبان می گویند هیئت برای بررسی این مشکل تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه دلیل بحران در بدخشان را کشت کوکنار خوانده و افزوده که عده‌ای به نیروهای امنیتی آنها که مشغول مبارزه با کشت کوکنار هستند حمله کردند که بعداً به گفته او حوادث ناراحت کننده رخ داده است. و افزوده که برای بررسی بیشتر این رویداد هیئت از سوی رئیس الوزرای حکومت طالبان به رهبری فصیح الدین فطرت لیدرسیز طالبان تعیین شده است. اما در دو روز گذشته ویدیوهای منتشر شده از برخی مناطق بدخشان نشان می‌دهد که مردم محلی نیروهای طالبان را به اقدامات خودسرانه کشتار غیر نظامیان، آزار و اذیت مردم و ورود به خانه‌های آنان متهم می‌کنند و علیه حکومت شعار می‌دهند. مردم در این منطقه همچنان میگویند که طالبان یک غیر نظامی را کشته و چند تن دیگر را نیز دستگیر کردند. در این حال فصیح الدین فطرت لیدرسیز حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه اعتراض علیه حکومت را نخواهند داد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه طالبان را به سرکوب معترضان در بدخشان متهم کرده. این حزب خیزش مردم منطقه را نتیجه ظلم و ستم و تبعیض طالبان خوانده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته است که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده است. در هفته‌های اخیر ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها بود که در اثر آن ده‌ها تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. بارندگی و سیلاب‌های اخیر خسارات هنگفت مالی نیز در قبال داشته که در نتیجه آن صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم و شی نیز تلف شده است. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر 2 تن در ولایت جوزجان خبر داد. استر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه با اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که 1 تن به 22 دره و 1 سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. استر محکمه حکومت طالبان پیش از این هم دیروز 4 می از تطبیق 30 ضربه دره در محضر عام در ولسوالی وازخای ولایت پکتیکا به اتهام آنچه محکمه آن را فساد اخلاقی خوانده بود خبر داد. طالبان قبلا نیز در ولایات مختلف افغانستان تعدادی از افراد را به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. پلیس شهر برلین در جرمنی پس از سرکوب تظاهرات حامی فلسطین در پانتون هومبولد به روز جمعه 3 می دوسیه های جنایی متعدد را آغاز کرده است. پلیس جرمنی روز شنبه 4 می اعلام کرد که در مجموع 38 معترض در تجمع روز گذشته دستگیر شدند و 37 تحقیق در مورد اتهامات احتمالی از جمله تحریک و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون آغاز شده است. معترضان در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند که از بحر تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد، عبارت بحث برانگیز که پلیس برلین تلاش کرده آن را به حیث شعار ضد یهود طبقه بندی کند. تعداد قربانیان سیلاب و لغزش زمین در جنوب برازیل به 56 تن رسید. اداره دفاع ملکی برازیل روز شنبه 4 می اعلام کرد که سطح آب در ایالت ریو گرانده دو سول افزایش یافته و بندهای آب را با خطر تخریب مواجه ساخته است. مقامات ایالت ریو گرانده دو سول در تلاش هستند تا مردم را از مناطق آسیب دیده به محلات امن منتقل کنند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنۍ وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خپرونه تاسې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشت له نیمایي څخه را په دې خوا کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شو، نو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د سور زیاتی د ګواښونو او لپې خو سره او همدار زندانونو ته هم دوی چول شوې دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 201 دیش پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو چې هم له هغه وخت نه زمونږ ښه خاطرې او بد خاطرې هم زیاتولای شمه چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ کله به چې یو پیښه کیدله د پیښې ځای ته به چې موږ تللو نو هغلته په اسانه باندې خبریالان په لوم نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانی مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لیدونکو دیو جانی هم یادونه وکړه دا چې د طالبانو له واکمنې دورا هیڅ د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونو وایي چې په افغانستان کې څباندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې درې خبریالان وژل شوي دي او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده د کومو وګړو د خبرانو چې کوم د نړیوال ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورئ څنګه ډیوې خبره وکړله په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلاديش کې هم که د پاکستان سره پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن ورسپانې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی اغه وازونه اغه خبرې اغه خلق خاموشه کول نو یو خو دې کې اغه خبریالان اغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کوم خبریالان دي نو هغه هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دغه سلف سنسرشپ چې ورته وي چې په خپل اواز وسنګ ډیوی خبر وکړه چې د سقوط نه پستا کوم ګورو اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغه خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغه دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه اواز خپل اواز چې دی هغه د شپورتکول یو دا ډیر وګت بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه اوازونو باندې هغه معنی هغه ته بند کړي د قوانینو د لارې د زور زیاتې د لارې. او په پاکستان کې کوم وګورو لډیر مودې راځي دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه خدا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیزې شبکې دي دا هم په پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي په هغې هغه اوازونه هم مسلګې دي رورو په طریقه باندې یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي. قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده. موږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې موږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې وشامل په لومړیتوبونو کې. د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما له وګدښ ولا خو د فریډم نتورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو یو اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دالې دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوي دي. نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه اوازونه په رسنیو کې چې کوم دي هغه خاموشه کوي.
ګولایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅې کیږي چې د دوی غږ غلی شي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو ویل چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي، هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیې مخې ته راغلي دي، اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې، بلکې د فروری په میاشت کې، نو چې په هغه کې دا غکړې وه چې ځینې استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي. نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلیشمنټ چې ورته ویل کېږي، په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي، نو که فوج څه هم دا بار بار انکار کوي چې یاره نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دې مداخلې دا تورونه هغوی بار بار ردوي، خو په پاکستان کې همیش که وګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي. او اوس هم چې کوم سیاسي حکومت خو راغلی دی، خو په هغې معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوری یا کوم هغه دی، نو هغه د مقتدر حلقو دی، نو هغوی نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادي خبره کې، نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې، د هغې اواز چې دی په رسنیو کې نشته. په هغې زه به درته لنډ مثال درکړم، د پاکستان دولتي راډیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډه کې، نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي، نو دا غړي راپاسي د هغوی چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي، نو هغه ځینې هغه کیمره لري کې بل ځای ته راوړي. نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي، خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو، نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي، هغوی په بار بار باندې د مظاهرېم کړي دي، هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دي جدي ګواښونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان، تاسو ته براسم ګلایاز، لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالان ورسره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دي لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنا لري؟
یعنی هغلته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې افغانستان کې اوس مهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغان میرمن یا انجون چې په افغانستان کې کار کوي، واقعا چې زه کولای شم یا موږ کولای شو چې هغوی ته د منالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي، نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه، له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ ښځینه ژورنالیستانو سره، همداراز له ښځینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو، له خورا ستونزو سره اوس هم لاس و ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالان خو دا د ټولې نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز، د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا، رسنۍ، مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیزې رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست، او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سو پورې موږ خبره کوو، نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم اف انفارمیشن اورډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا اغی رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنۍ چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم اوس راځي سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر وګت بحث وشي د وروستۍ خبره کو وسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغې لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا ده چې کوم قائمي ادارې کې دننه چې کوم ټلویزیون چینلونه دي نو هغوی ته یو دوی دو فرمان ورکي چې تاسو به د وزیر اعظم د پخواني وزیر اعظم نوم هم نه اخلئ جلسه به هم کوریج به نه کوئ. دا خو به تیره خبره ده په پاکستان کې دام یو اوس هغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وي یا په هغه باندې وي نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سهولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چینلونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنیو هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت پلوه وي او ځینې د مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغوی مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی نو هغې ته نوټس جاری کړي او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کړي. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلې سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ ورته سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کوم ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو چې اوس تازه حکومت دا اندیه ورکړي دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختي په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړې دي بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوي دي د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غي نه ډیر زیات سینیئر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل دغه شان د ار واي نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مقتدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهره کیږي خو دا چې حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کوم متوي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کوم وګورو په نړۍ کې دا یو ترند دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیزونه دي هلته ماغه رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کوو که هند کې خبره کوو نو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولس ته هغه اواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي.
مننه ګلایز. دیو جان تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه، تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده، ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ؟ یا په نورو ټکو کې ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی؟
که اوس مهال وضعیت مقایسه کو، لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله، په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنیو یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی، ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم، خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کېږي هم، یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کېږي. نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورته والی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل، دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټولې رسنۍ سانسور شوې دي، د افغانستان کې ټولو هغه رسنیو ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي، او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي، البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي، ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارشنون کې یا همداسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابل کېږي، که هغوی هم په اوسني نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې زه ګڼي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای ستاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډی وی هم خبره وکړله چې یو سیلف سینسرشپ هم جرنلستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په ځمکه هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوې، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبریالان دي نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي، که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي، دا یو داسې هغه ده چې چا ته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوڅانو مسله نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یاده ودی. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبر اعلان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نه څه یو سرک یو آواز په کې هغه کې په نظر راځي، ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبر اعلان وو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه یې په شخصي توګه مانی. نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نه شي کولی نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه باندې ستاسو دا خبره زه راونډومه، په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې. په لنډو ټکو کې راته وایست د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوئ چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولی هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډیره مننه تاسو
هم. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات، 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت. رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچه به چشم خود دیدم.
با بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاورت های افغان ها از شکردخت جعفری در برای جایزه معتبری که برنده شده است میشنم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال در ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجلی هستم. شام دوشنبه هفته‌ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. به گفته عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش‌های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت‌های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهایی که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تأمین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تأمین امنیتشان اقدامات ویژه میکنند و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تأمین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افراد که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیه اینا که وظیفش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند، یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستند و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته‌ای که گذشت جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولشی بود که نشان میده که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان میخواهد که بیرون از ساحه طالبا کتی یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح اینترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتاون که با مو اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کرده. بس دومیشی از که ما ممی لحظم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستن که تمام پیشنهاد رو بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان بین المللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبا وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردمای جهان میگن که فشار بالای طالبا نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالبا بایستی یک گروه بنیادگرا یا گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای بین المللی رو قدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیفه و قدر بالایش حساب نمی کردن، ولی فعلا چون در یک جایگاهی یک حکومت خودشان رو می گیرن هر فشار به امدلی خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این نشه که اینا همون جایگاهشان در ساختار به امدلال هر روز دیگر تنظر می افن این بسیار مهم است برشان. یک تفرقی بسیار کلان در بینشان نجات کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که می خواین به دست نمیتون آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که است او را جد نامشان ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگانهایی که مشخصا با مدافعین حقوق بشر، با سازمان‌های حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن همین تیم در تماس بود، ولی تیم تماس متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. این که اگر در بیرون هم در هستن، این کسایی هستن که ما اصلشون از افغانستان است. این در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان‌های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرضاً در قسمت پنجشیر مطالعه کردیم، او مستقیم با افراد صحبت کرده، یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونها همی لحظه در تماس هستن، خودشون در داخل کشور هستن و مصاحبه هایی که انجام دادن بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفتن اونا داخل است.
آیا امیدواری بعد تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمد، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع ازیر داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه، ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم که ساختار سیاسی شاید شامل طالبا باشه، ولی تنها طالبا نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه. تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز با او قابل بوده به ایسی اکشوان.
آزادی بیان و مطبوعات یک از مهمترین ماده ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. و بهانه همین روز نگاهی انداخته این با وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان های متعدد دفاع از رسانه ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می گذرد نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند. صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور و قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته، که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده که متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها همچنان توهم به خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سال‌هاست که در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می‌شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود. حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال‌هاست که یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می‌شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش‌های نشر شد. سازمان‌های مدافع از حقوق خبرنگاران می‌گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنی دو وروسته په افغانستان کې ځبان د 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خبرونې د حاکم نظام لخوا څیړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لسرسه مسئله تر طول و ستونزمنه مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیستل شوائی ده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش که ماه جنوری نشر کرد وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی داده‌اند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمیتواند. فعالیت رسانه هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است. از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
اسامه بن لادن را خوب می‌شناسید، شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نکات مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در دوم ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود، از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 که حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
شما می‌بینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستند که رهبری نو خود اعلام کنند. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل، احساسات زدی امریکا و غرب بیشتر شده و القاعده افتدایش هم از مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و نازدی امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند با احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضشان در یمن هستند، بعضشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افرادی القاعده به جبهت النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، زواهری در افغانستان کشته شدن. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستند.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی با چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد چی در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد، پرسنلش تداتی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وزید القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. بطوری مثال تی تی پی طالبان پاکستان کاملا فعال هستن، نیکه مصروفی شورش نیکه علای نیکه حکومت پاکستان است. در نیکه داعش نیکه ولایتی خراسان بساطی نیکه جهانی فعال هستند، یک تدید است با نیکه همه کشور منطقه و عینی تدیدش نیکه با مسکو و دیگر جایها نیکه میرسه و بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است. تا حد که نیکه گروه درجی دوم مثل نیکه جایش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد در ایران. گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، نیکه آلی مستقل استن زیر چتر نیکه امارت اسلامی. او در آینده اونها یک تدید شاید واقعی شوا اینی که با کشوری اینی که آسیا میانه در اینی که القاعده فیلان در چیز درجی اینی که چهارم یا پنجم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی با شکست قرقیزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می‌شود و چه برنامه‌هایی روی دست دارد؟
گفته میشه که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته میشه گمانه‌زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مخترع و فیزیکدان تیبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش‌ها و خدماتی که در بخش تیبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنوید.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم‌هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در ای جشنواره کاندید شده بودم و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من صدی تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
با کابل جان جام جوش می شیم، با کابل جان جام جوش می شیم، غم کابل فراموش می شیم. خدایا کابل یاران کابل، خدایا کابل یاران کابل، دلم از دست غم ها میزند جاش یاد ایامی